تاسوس مرغ غلا مشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوی ز بوريوال کاکړ د دی ورستي خبري غړي د کوربه په احساس تار کله وایم په خبرونه کې به د پاکستان افغانستان سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه او شننې ووري د پاکستان او نړیوال مطبوعاتو ته مهم کتنه کړی دا خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه ل نجيب عامر څخه وو
پاکستان وای نړی دی ترهګرۍ ضد جنگ کې د دوی قربانۍ درکړي. امریکا منلې چې پرون د باګرام هوایي ډګر دروازه کې برید تلفات ورړولې او هند کې د یو وتلې خبریالې وژل کېدو مظاهرې راپارولې دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د پوز مشروي کڼړیوال طاقتونه ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان ملاتړ نه کوي نو د پوینا د خپلې ماتې زمواري هم پر دوی نه چوي. د پاکستان د دفاع د قومي ورځې په مناسبت پرون په پندای پوزي هډ کوارټر کې یو غونډه تا په وینا کې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا وویل
امریکہ کے ساتھ حالیہ تعلقات پر قوم کی جذبات
بہت امریکی سر داڑی کو پہاڑا دا کام جذبات واضح دی. منگ امداد نہ عزت او باور غواڑو بائک چیز منگ قربانی و منل شی. منگ دا امریکہ و ناٹو دا ہر آغا عمل ملاتڑ کو دا کم للارے چی پا منطقہ کی پا عمومی او پا افغانستان کی پا خصوصی تو گدا من لار ہواری گی. خود دے ہر سنور تا بائک زمنگ امنیتی اندیخنو تا ہم پام وکڑے شی.
ہمارے سیکیورٹی کنسرنز کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا.
دا په داسې حال کې ده چې د اګست په میاشت کې د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت وویل چې پاکستان هغو ترهګرو ته پټنځایونه ورکوي چې امریکا ورسره په افغانستان کې جنګیږي. د ده په خبره د پاکستان دغه رویه ورته نوره د برداشت وړ نه ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د اوقاف ادارې ته امر کړی چې د ټولې صوبې د جماعتونو د شمیر او د معلوماتو د ټولولو اسه د اوکرین نوموړي پرون په همدې اړه په وزیر اعلی هاوس کې د وی غونډې مشري کوله. په غونډه کې د صوبې امنیتي چارواکو وزیر اعلی ته د امنیت په اړه معلومات ورکړل. پرویز خټک په دې موخه ویل دی په پام کې لري چې په مرحله وار توګه د صوبې په ټولو جماعتونو کې تربیه شوي استادان موظف کړي. د خیبر پښتونخوا ځینو سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو د دې هرکلی کړی. وزیر اعلی که څه هم د تربیه شوو استادانو د موظفولو خبره کړې خو دا یې نه ده څرګنده کړې چې آیا دوی به په جماعتونو کې د امامت او خطبو ورکولو چارې هم په غاړه لري او کنه. د خیبر پښتونخوا حکومت تیر کال په کوړه خټک کې دارالعلوم حقانی ته د 150 کروڑ روپو د ورکولو اعلان هم کړو. د خیبر ایجنسی چارواکو ځایي خلکو ته امر کړی چې د افغانستان پولې ته نږدې پرتو سیمو ته به د سیل او چکر لپاره هم نه ځي. د پولیټیکل انتظامیه وایي که څوک یادو سیمو ته ورتلل غواړي نو ورته به لازم وي چې ور له مخې له حکومته لیکلې اجازتنامه ترلاسه کړي. د لوړګي مرستیال پولیټیکل ایجنټ نیاز محمد د ځایي مشرانو سره د یوې جرګې پر مهال دغه امر کړی. نیاز محمد وایي دوی په دلخط کلي او افغان پولې ته څیرمه په نورو ځایونو کې د تختول شوو اوولسو کسانو د لټون لپاره عملیات پیل کړي دي. د دلخط کلي دوه مشرانو ولی محمد او لطف الله مشال لړیو ته ویل چې څلور ورځې وړاندې د کورنۍ غړي وسلوالو تختولې دي. دوی له حکومته غوښتنه نوکړه چې تختول شوی کسان دې زر اخلاص کړي. تر اوسه کومې ډلې د دغو کسانو د تختولو ذمواري قبوله کړې نه ده. عوامي نېشنل پارټي وایي د پاکستان مرکزی حکومت د زر تر زره د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او د فاټا د اصلاحاتو په اړه خپلې کړې ژمنې پوره کړې. د نوموړي ګوند مرکزی مرستیالې مشرې بشرا ګوهر نن مشال لړیو ته وویل قبایل له تیرو اوو لسیزو راهیسې د اف سي آر قانون لاندې ژوند کوي چې باید نور دا قانون ختم شي.
د دې مین مقصد چې فاټه د پښتونخوا کې زم شي او ولته د ډیولپمنټ وشي او په کار دي چې آئینی ترامیم راشي. پولیټیکل کنسنسس خو شته دی خو اثر رکاوټ دی چې د فاټه ریفورمز لا اوسه پورې امپلیمنټ نشلل.
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په 2015 کال کې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو کولو په اړه د سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې وه. یادې کمیټه د اف سی آر پر ځای د رواج قانون د نافذولو او د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې په تدریجي ډول د شاملولو وړاندیز کړو. د روان کال په مارچ میاشت کې وفاقي کابینه د دې منظوري هم ورکړې وه. د خیبر پښتونخوا حکومت د سرکاري بانک خیبر د مشر شمس القمر د لری کولو منظوري ورکړه. دا پریکړه پرون د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د صوبایي کابینې د غونډې پر مهال شوې ده. د بانک آف خیبر منیجنګ ډایرکټر شمس القیوم یو نیم کال وړاندې د صوبې د خزانې پر وزیر مظفر سید تور نه لګولې چې ګواکې درغلې یې کړې او د نوموړي بانک په چارو کې مداخله کوي. د خیبر پښتونخوا په حکومت کې شامل جماعت اسلامي ګوند له واکمن تحریک انصاف غوښتنه کوله چې د بانک آف خیبر مشر د لری کړل شي. جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا په کابینه کې درې وزیران لري چې یو پکې د خزانه وزیر مظفر سید دی. پر چا چې شمس القیوم تور نه پورې کړی خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د بینک آف خیبر مشر د چا د فشار له وجې نه بلکې په دې وجه له کاره لرې کړی چې د خپلې عهدې نه ناوړه ګټه پورته کړې وه. د امریکا پوځ منلی چې د کابل شمال ته د باګرام هوایي ډګر په دروازه کې تیر مخام په برید کې تلفات وروختي خو کره شمېره نه ده ښودلې. د امریکا د پوځ پیلامي کې چې د شورو په ورځ خپره شوې راغلي چې دا برید د سیمې په وخت د مازدیګر 15 بجې د عمومي دروازې بهر شوی او زیاتوي لږ شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. اعلامیه زیاتوي چې په دې اړه پلټنې کېږي. بلخوا د پروان امنیه قوماندان جنرال محمد زمان مموزي مشال راډیو ته ویلي چې د برید کوونکي هدف امریکایي ځواکونه وو. طالبانو د برید مسؤلیت قبول کړی. په هند کې د خبریالي ګوري لنکش وژنې سختې مظاهرې راپارولې او مظاهره چیان تور لګوي چې نوموړی له دې کبله وشل شوې چې د وزیر اعظم نریندرا مودي پر حکومت نیوکې کولې. پرون د هندوستان مدني فعالانو سیاستوالو خبریالانو غوښتنه وکړه چې د ګوري لنکش د وژنې په اړه بشپړې پلټنې وکړي. لنکش چې د یوې مجلې ایډیټر وه وړمه ورځ په بنګلور ښار کې ناڅرګند وسلوالو ووژله. تمه ده د جاپان وزیر اعظم شینزو ابه له روسیې سره په دې خبره باس وکړي چې د شمالي کوریا خلاف نور بندیزونه لګول دي ومني. نوموړی نن د روسیې دولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. دا ملاقات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې امریکا پر شمالي کوریا د نوو بندیزونو لګولو هوډ لري. دا بندیزونه له دې امله لګول کیږي چې شمالي کوریا د سپتمبر په 3 نیټه د هایډروجن بم ازموینه وکړه. نوموړي له پوتین سره تر لیدو وړاندې په یو بیان کې دا هم ویلي چې نړۍ باید د شمالي کوریا د کړنو پر ضد فوري اقدامات وکړي. دا اتر دی ګړی د مشال خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته د احمد الله نه د هوا حال او د کرم صاحب اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 106 روپۍ اخیستل کیږي او 106 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ او 115 روپۍ 15 پیسې. یو پاوند 106 روپۍ او 10 پیسې او 110 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 15 شپېته پیسې او 23 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ او 23 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې وضعیت نه زیات شپږ دیر شو کم نه کم 40، په بنو کې وضعیت نه زیات 15 شو کم نه کم 20، او په کوټه کې وضعیت نه زیات 2 شو کم نه کم 48 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتنې خبرونه مو له نجیب امیر او احمد الله څخه واوریدل. د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران پر ټلیفون سره غږیدلی او امریکا ته د سفر پر مهال پر ملاقات سره سلا سوي دي. د سیاسي چارو یو کارپو په دې اړه وایي
په کار داري چې دغه کتاب کې دوه جهاد معلوم شي او پاره باندې غور وشي چې دا رابطه ولې کتا شوې دغه نتیجې سره لې او دغه دوه ممکن د سمره نقصان شو.
او منیشنل ګوند د کابل سیمو پر اصلاحاتو د بحث لپاره ټول ګوند زغونډه را بللې ده. د پاکستاني پوز مشر وايي دوی د امریکا او ناتو د هر هغه ګام لاټړ کوي چې په سیمه او په ځنګړې توګه افغانستان کې امن تلا را هواروي.
هم امریکا او ناتو کې هر اس عمل کی حمایت کریں گے جس سے خطے میں بالعموم اور افغانستان میں بالخصوص امن کی راہ ہموار ہو.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وايي حکومت دی د ټوچی خوړ څنډو ته د کرنې مزکی وژغوري.
که کا بیا د دې مثلا بنا روشي د مشتایورم زکات په خپل د میره مهنت نه ور خپل بده شوی دو نو هغه بیا میره زیاشت.
د دې ترڅنګ یو شمیر نور ریپورتونه او شننې هم لرو اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسه. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د ملګرو ملتونو د غونډې په څنډو کې سره وویني. دغه غونډې تر راتلونکي دوه اونۍ پورې د امریکا په نیویارک ښار کې ترسره کیږي. تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په دغه ملاقات کې پر کوم مسایلو باندې په ځانګړې توګه بحث کوي. د پدې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان او افغانستان خارجه وزیران روانه میاشت په امریکا نیویارک کې کیدونکو د جنرال اسمبلی د غونډې په محل په ملاقات سلا شوی. اسلام آباد کې دفتر خارجه یو بیان کې د پاکستان د خارجه وزیر خواجه محمد آصف لخلیلی کې چې پاکستان له افغانستان سره سیاسي، اقتصادي، تجارتي او دفاعي مرستو ته تیار دی. د بیان تر مخه خارجه وزیر خواجه محمد آصف دا خبرې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د خارجه وزیر صلاح الدین ربانی سره د ټلیفون لاری وکړی. مشال ریډیو چې په پیښور کې د خبریال او افغان چارو تجزیه کار شمیم شاهد نه د دې رابطې په اړه وپوښتل، نو هغه وویل چې دا ډېر ښه ګام دی او د دواړو خواوو ولسونه هم له یو بل سره ښه تعلقات غواړي.
دا رابطې خو ډېرې ښې دي، خو دا قطع شوې ولې وي؟ په کار دا دی چې دغه قطع کېدو وجوهات معلوم شي او په هغې باندې غور وشي چې دا رابطې ولې قطع شوې، د هغې نتیجې څه رالې او د هغې دواړو ملکونو ته څومره نقصان شو. زما دا خیال دی چې دا ډېر ښه قدم دی چې پرون خواجه آصف اوچت کړی دی. افغان ولس چې کوم دی، نو هغې غواړي چې د پاکستان سره ښه تعلق وي، پاکستان سره ښه تګ راتګ وي. په کار دا دی چې د دواړو هېوادونو چارواکي په دې خبره باندې سوچ وکړي چې غلطه کومې غاړې ته ری، که هلته غلطي ده نو چې د هغې مخنیوی وشي، او که دلته غلطي ده نو د دې مخنیوی وشي. په یو بل باندې ټولون نه هېڅ فایده نه شي.
اسلام آباد کې د افغان چارو تجزیه کار طاهر خان مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو هېوادونو د مشرانو رابطې او تګ راتګ د یو بل ترمنځ شخړې ختمولو او اړیکو زیاتولو کې غوره کردار لوبولی شي، باید چې دا دوام ولري.
افغانستان غواړي چې یو دریم هېواد دی د پاکستان او افغانستان لخوا چې کوم اقدامات کوم ګامونه اخیستل کېږي، د هغې د یو دریم هېواد تصدیق او تایید وکړي. لیکن پاکستان دغه رول سره اتفاق نه لري. د پاکستان دا دریځ دی چې یاره که خبره کېږي نو په دغه دننه یو ایشو وشي. زما خیال هم دا دواړه اخیزه لار دی، کومه ده دا د ټولو نه زیاته مؤثره وي، ځکه چې د دریم هېواد پکې شامل وي نو خبرې خو شي، لیکن په دې نه دا ښکاري چې هغه بداعتمادي موجود ده. نه په دواړه اخیزه لکه دا د خارجه وزیران ځکه تاسو کوئ که دا سلسله شروع شوه نو امکانات به وي چې د یو بل هغه تشویش ته یو دې ورکړي، اهمیت هم ورکړي او د مسلو د حل لپاره څه لار سمه شي.
بلپلو د تیر لوی اختر په موقع افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی هم په خپل یو پیغام کې ویلي وو چې پاکستان له افغانستان سره هر اړخیز سیاسي مذاکراتو ته تیار دی او غواړي چې منطقه کې امن او سوکالی پر ځای شي. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. نېشنل ګوند روانه میاشتې پر 14 نیټه په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه هر رابللې ده. د یاد ګوند چارواکي وایي چې په دې غونډه کې به په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو پر مسله خبرې کېږي. د قبایلي سیمو ولس په دې سیمو کې د اصلاحاتو پر موضوع ویشلی دی. نیم غواړي چې په قبایلي پښتونخوا قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا ګډې سي، او نیم بیا وایي چې لومړی دې له دې سیمو له ولس څخه پوښتنه وسي. احمد الله نور حال راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مرستیال مشر بشرا ګوهر مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت په فاټا کې اصلاحاتو لپاره کمیټي جوړه کړه، او یادې کمیټې په خپل راپور کې ویلي دي چې فاټا دې د خیبر پښتونخوا برخه جوړه کړې شي. نو حکومت ولې د دغه کمیټې په راپور عمل درآمد نه کوي؟
د دې مین مقصد چې فاټا د پښتونخوا کې زم شي، اول ته د ډیولپمنټ وشي او کار دي چې آئینی ترامیم راشي. پولیټیکل کنسنسس خو شته دی، خو څه رکاوټ دي چې د فاټا ریفورمز لا اوسه پورې امپلیمنټ نشلل؟ ترقیاتی چکم پلان زی نو آغا بیس خو پسند سزی کم آپریشن کے در نورت وزیرستان کے نو دے التنا کلوز تو 2 million IDPs رو تیو نو دے 7 agencies 500 لکا دی وی دا خو بلکل لکا یو ٹوکا اکڑی دا فاٹا سرا نو پا دی باندو یو کلاو ڈیبیٹ کی گی دینا پس پا چکم ڈیکلوریشن یا پا تونو تا مخام خراشی.
پخوانی وزیراعظم نواز شریف پا 2015 کال کی پا فاٹا کے اصلاحاتو لپارا دا سرتاج عزیز پا مشرے کی 15 کمیٹی جوڑا کڑا، او کمیټۍ په خپل تفصیلی راپور کې د قبایلي سیمو په تدریجي توګه په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو او د اف سی آر قانون په ځای د رواج اکټ نافذولو ترڅنګ یو شمیر نور انتظامی او آئینی اصلاحاتو وړاندیزونه کړي وو چې د روان کال مارچ په 2 نیټه د نواز شریف په مشرۍ کې وفاقي کابینې منظوري هم ورکړې وه. خو د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ جنسۍ نه منتخب پارلماني استاد شهاب الدین وایي چې په تیرو وختونو کې هم فاټا اصلاحاتو په حق لا ټول ګوندیزي غونډي شوې دي، خو د هغې څه ګټورې نتیجې نه دي راوتلي.
لیډنګ رول د پښتونخوا ټول مشرانو لپاره کارو، هغه د جماعت اسلامي پارټي باندې لیډر دی، هغه د ایم پی دی، هغه شیرپاو صاحب دی، هغه د پی ټی آی رونه دي. نو دا وخت دی، دا مسله دا لیډران دا وخت دی په خپل دستخط کې او په دې باندې یو ایډجمنټ موشن راوړي، په دې باندې جوائنټ اجلاس ریکوزیشن جمع کړي. نو دا باندې کېږي چې دوی عملي اقدام وکړي، که داسې سیاسي سکورنګ لپاره دا کېږي. نن ای پی سی وشوه د پلانی دا خبرې وکړي، نن ای پی سی وشوه دا وکړي، د خبرو نه اوس خبره وتلې ده. وخت لس میاشتې دی، ډېر کم دی. د دادی مورث وکواد انشاءالله دا مسله لس پنځه لس ورځې کې حل کېدای شي.
واضح دی وی چې د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمان فاټا سټوډنټ فورم د اگست په 11مه په اسلام آباد او پېښور کې احتجاجي مظاهرې کړې وې او غوښتنه یې کوله چې فاټا اصلاحاتي کمیټې کم راپور او سپارښتنې وړاندې کړې وې، هغه دې زر تر زره عملي کړي او فاټا دې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستاني پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه ویلي چې که د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې نړیوال طاقتونه د پاکستان ملاتړ نه کوي، نو د خپلې ناکامۍ ذمواري دی هم نه ګرځوي. نوموړي دا خبرې پرون کړي. هغه ویلي د امریکا او ناټو د هغو ګامونو ملاتړ کوي چې په سیمه او په ځانګړې توګه افغانستان کې امن ته لار هواروي. نور تفصیل یې د محمد عمران په رپورټ کې.
د پاکستان د دفاع د قومي ورځ پر مناسبت د چهارشنبې په ماښام د پینډی په جنرل هیډکوارټر کې یو دستوري ته په وینا کې د فورس سرلخکر وویل چې د امریکا سره د اړیکو په اړه د پاکستانی قوم جذبات بشپړ دي، دوی مرسته نه بلکې باور او عزت غواړي.
د امریکا سره د اړیکو په اړه د قوم جذبات واضح دي. موږ امداد نه، عزت او باور غواړو، باید چې زموږ قرباني ومنل شي. موږ د امریکا او ناټو د هر هغه عمل ملاتړ کوو د کوم له لارې چې په منطقه کې په عمومي او په افغانستان کې په خصوصي ګدامن لار هواریږي. خود دې هر څه نورته باید زموږ امنیتی اندېښنو ته هم پام وکړي شي.
هماره سکیورټی کنسرنز کو بھی اډریس کرنا ہوگا.
جنرل قمر جاوید باجوا ویل چې د وسلوالو پر ضد جګړه نظریاتي ده، د کوم د کامیابۍ لپاره چې د قام جذبه او ملاتړ ضروری دی. فوج وسلوال ختمول شي، خو پر سخت دریځ قابو موندل لپاره ضروری ده چې هر پاکستانی وګړی د رد الفساد سپایي وي. د جذبې تعلق یوازې د جنگ سره نه، بلکې د قومي پرمختګ د هر اړخ سره هم وي. د چین پاکستان اقتصادي رهدارۍ په اړه د فوج سرلخکر ویل چې د دښمن د هڅو یو مخه دا هم ده چې سی پیک په نخه کړي او داسې د پاکستانی ولس د راتلونکي سره سره پر پاک چین ملګرتیا هم گزارو کړي. د امریکا او افغانستان په اړه فوز مشر ویل چې دوی افغانستان کې د خپل وس نه زیات د مرستې کولو هڅه کړي. د افغانستان جنگ په پاکستان کې نشي کېدی، دا ضرور کولای شي چې په پاکستان کې موجود کډوالو په درناوي سره په بیرته تللو کې مرستې وکړي.
1971 سے لے کر اب تک پاکستان
یو او یایم نه تر دې دمه پاکستان د ترهګری نیخ په نیغه ښکار شوی. د دې نه علاوه د نړیوالو طاقتونو د جنگ قیمت موږ د ترهګری سخت دریځي او معاشي زیان په شکل کې ورکړي. موږ افغانستان ته هم لا خپل وس نه زیات د مرستې ورکولو هڅه کړي، خو موږ د افغانستان جګړه په پاکستان کې نشو کولای. موږ د نیک نیتۍ سره په افغانستان کې د سولې خبرو لپاره هڅې کوو، خو افغانستان یو خپلواکه هیواد دی، څوک چې په خپلو فیصلو کې آزاد دی. نن هم که افغانستان کې موجود ډلې د جنگ اړخ ته ځي، نو موږ به کله هم برخه جوړ نه شو.
صرف جنگ کی طرف جاتا ہے تو ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے.
د پولو پاړه د فوج مشر ویل چې پاکستان به د خپلو سرحدونو ساتنه کوي او د لړ کې پر پولا شپږ سو کیلومتره باړ لګولې کیږي او نه سو نه زیاتې پوستې جوړي. د دې ترڅنګ کلاګانې به هم جوړول کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي چې پاکستان له امریکا سره خپلې اړیکې خرابول نه غواړي، خو د ده په وینا ټولو معاملو ته به د خپل ملک د مفاد په ترڅ کې ګوري. نوموړي دا خبرې نن په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته کړې دي. د مشال ریډیو خبریال احمدالله په دې اړه نور حال راکوي.
په اسلام آباد کې ایوی خبری غونډې ته د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف وویل چې پاکستان یوازنی ملک دی چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې له کامیابۍ سره مخ شوی دی او د نړۍ بل یو ملک د وسلوالو پر ضد جنگ کې کامیابی نه ده ترلاسه کړې.
د
ترهګرۍ پر ضد جنگ کې زموږ کومې کامیابیانې دي، نو نړۍ هغې ته لږ په بدل نظر سره ګوري. موږ له به د نړۍ سوچ بدلول وي. زموږ به تر ټولو لومړی ترجیح دا وي چې ځان له ترهګرۍ څخه محفوظ کړو. دا وخت په سوات، شمالی او جنوبی وزیرستان، خیبر او باجوړ ایجنسو کې امن پر ځای کړی شوی دی او د دې سیمو حالات وخت په وخت نور هم ښه کیږي.
په اسلام آباد کې د پاکستانی سفیرانو درې ورځنۍ غونډه کې د شو فیصلو او خبرو اترو په اړه د خواجه آصف وینا وه.
د پاکستانی سفیرانو چې کومه درې ورځنۍ غونډه وه، پکې د امریکا په شمول په مختلفو چارو خبرې وشوې. دا وخت چې د دې سیمې یا د نړۍ کوم حالات دي او کوم بدلونونه را روان دي، د جهانی جنگ وروسته دا قسمه بدلون
قانونونه نو راغلی، نوی اتحادیان جوړیږي، جغرافیایي حالات د معاشي حالاتو تابع کیږي. نو ګڼم چې د دې حالاتو بخښن جایزه استورستو مونږ له هم د صحیح اړخ ټاکنه پکار ده، او دا کار به مونږ له زر کول وی.
واضح هدی وی چې د اگست په 28 نیټه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړه، چې پکې پاکستان ته خبرداري ورکړی وو چې د وسلوالو ډلو لمرستو دی لاس واخلي، خو پاکستان وخت په وخت دا تورونه ردوي او وایي چې په دې هیواد کې په منظم توګه د وسلوالو موجودګي نشته او نه هم دوی د وسلوالو ملاتړ کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د خیبر پښتونخوا د صحت او صوبایي وزیر شهرام خان ترکی ویلي چې د ډینګي، پولیو او کانګو په ګډون تر 1700 خطرناکو ناروغیو یا بیماریو به اوس په بیړنۍ بنیادونو مخنیوي او پر ضد به یې هلې ځلې کیږي، او د دې لپاره د دوی په وینا قانون هم جوړ شوی دی. بلخوا د ډینګي ناروغي مخنیوي لپاره د نورو ګامونو ترڅنګ په سکولونو کې د ماشومانو د پوهې مهم هم پریکړه شوې ده. شبیر احمد جان نور حال راکوي.
دا خیبر پختونخوا د سیاحت او د انفارمیشن ټکنالوژي صوبایي وزیر شهرام خان ترکه دا زیارت په ورځ د پیښور سیاحت محکمې په دفتر کې د مهم غونډې ورستو مشال لیډو ته ویل چې د ډینګي، پولیو، کانګو او انتراکس په شمول د خوشه 1700 خطرناکو ناروغو د مخنیوي لپاره قانون سازی کړی ده، او چرته او کله چې هم دغه ناروغي د وبا شکل خپلوي نو په بیړني بنیادونو به په ضد ګامونه پورته کول شي، او دا قانون د لاندې دا هم دوی ضروري کړی ده چې کومې لیبارټری یا ډاکټر ته هم په دغه ناروغو کې د یوې هم پته ولګي نو زر تر زره دې متعلقه ځلی د صحت دفتر خبروي.
کو اپروو ہم کو امپلیمنٹ شو مونگ میٹنگ کو او اگے کی 17-19 بیماریاں دی چا کمیونیکیبل ڈیزیزز دی اگ بیماری چ کاغین وبا پھیلاوی گی راغینا انسانی زندگی تے نقصانی مقصد د دې ارس کولو دادے چ سیریسنس شوشی.
بلخو د ډنګی درنس د مخنیوی لپاره حکومتي ګامونه او د حل زلو پاک لوویل چې د نورو ګامونه ترڅنګ اوس با پس کولونو کې هم ډاکټران جی او ماجومان با په دې خبروی چې ډنګی رس د سن خوريږي او سرنګ ته نزان بچکول شي.
مونگوائی چیر بی ایچ یو کم کیچمنٹ ایریا دالتا با ڈاکٹران ٹیم زی ماشومانو تا بچے کم دین اور ڈنگی اور نور سو بیماری راغی نے بچاو سیشنز بکی گیا غی با ماشومان یہی پو کول دیر ضروری گورا کم زی کے خدا نہ خواستا ڈنگی کیس راشی مونگ بیا ڈبلیو ایچ یو چکم سٹینڈرڈ زی چراغ کور نہ چار چا پیرا اگی خود دول سی ادی مونگ دیر شکور چار چا پیرا مونگا ایریا کلیئر کو او مونگ چ کم دین اول تر بچاو احتیاطی تدابیر مونگ کو سپرے کو او بو لاڑیا ختم او لاروا گورو.
د ډنګي رنز نه په خیبر پښتونخوا کې د ښکار شو د تازه شمیرې په خپل دوی ویل چې تر دې دمه د مړو شمیره 13 تر رسیدلې ده، او اوس هم د خیبر پښتونخوا په سپټانونو کې لسکم 1500 د ډنګي ناروغ داخل دي چې درملنه روانه ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال لیډیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مبجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې د صوبې په ټولو جماعتونو یا مسجدونو کې به تربیه شوي استادان برتی کوي. د شروع په ورځ وزیر اعلی هاوس کې د امنیت په اړه یوې غونډه کې وزیر اعلی او د اوقاف ادارې ته د صوبې د ټولو جماعتونو د حساب معلومولو هدایت ورکړی دی. ځلاند یوسفزی په دې اړه رپورټ لري.
د وزیر اعلی هاوس د اعلامیه تر مخه د بریفینګ په غونډه کې د پولیسو مشر صلاح الدین محسود، قائم مقام چیف سیکرټری اعظم خان او نورو لوړپوړو چارواکو ګډون درلود. وزیر اعلی په دې موقع د اوقافو ادارې ته د ټولي صوبې د جماعتونو شمیر او معلوماتو راغونډولو هدایت جاری کړل. وزیر اعلی وویل چې په جماعتونو کې به مرحله وار تربیه شوي استادان برتی کوي. سیاستمدار او مدني فعال اډوکیټ سلیم خان وایي چې که حکومت داسې وکړي نو د امنیت په ټینګښت به ښه اغېز ولري.
جماعتونه چې دي دا زمونږ دینی مرکزونه دي، نو په کار ده چې دا سیم لاین شي او دې کې داسې د حکومت طرف نه چې مطلب چې ارزه یو خبره کیږي او ټیک خبره کیږي.
وزیر الله یوازې د تربیه شوي استادانو د برتی کولو خبره کړې ده، او لا دا تفصیل نه دی معلوم چې آیا دغه تربیه شوي استادان به د جماعتونو د امامت او خطابت کار هم کوي او که څنګه. د وزیر الله هاوس یو چارواکي مشال رډیو ته وویل چې د جماعتونو د شمیر وروستو چې کله د دې لپاره پالیسي او قانون جوړیږي نو هغه وخت به د جماعتونو د استادانو په سرنګوالي هم مشورې او بحثونه کیږي. د عوامي نیشنل ګوند ځوانانو د سانګې غړی او مدني فعال طارق افغان وایي
په کار دا چې ټولې پارټۍ اول وزیر اعلی په اعتماد کې والی او د هغې سره د مشاورت نه پس دغه ګام اوچت کړي، ځکه چې دا زموږ د ځوانانو د مستقبل سره تعلق ساتي. امامان او په دې کې استادان یوازې دا نه چې دیني دینی تعلیم حاصل کړی، په کار دا ده چې دوی ته دنیاوي تعلیم هم شرط کی دي او هغه کوالیفیکیشن د دې لپاره داسې کی دي چې دوی دنیاوي تعلیم هم حاصل کړی، دوی مذهبي تعلیم هم حاصل کړی، دوی د هر قسمه مذهبي سیاسي پارټو نه د دې هغه سره تعلق نه دی، د انتها پسند تنظیمونو سره د دې سره تعلق نه دی.
د پېښور په هنتون د جرنالیزم څانګې چیرمن ډاکټر فیض الله جان وایي چې په جمعهتونو کې د لوی عمر کسانو ته د دینی تعلیم ترڅنګ عصري تعلیم هم ورکړي شي، نو د ټولنې ډېرې نیمګړتیاوې به پوره شي.
ډېرو کلو کې په ډېرو علاقو کې سکولونه نشته خو جمعهتونه په هر ځای کې شته. که هر جمعه مکتب ډکلیئر کړي، مکتب ماغه سکول ډکلیئر کړي، کنه ګرته کې به صرف او صرف قرآن نه ښایي، کنه دې سره سره به چې کوم دی نو لکه میتھمیټکس هم ښایي، جنرل ساینس هم ښایي، کنه نو دا به چې کوم دی اوورآل ایجوکیشن ته به د دې د پازیټیو کانټریبیوشن.
د خیبر پختونخوا حکومت تیر کال د دارالعلوم حقانی لپاره هم د 150 کروڑ روپو ورکولو اعلان کړو. په سیاسي ګوندونو کې ځنې خلکو د حکومت په دغه مالی امداد نیوکه کړې وي، خو بیا ځنو د دینی مدرسو د اصلاحاتو په غرض دغه ګام ستایلی وو. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پر وختک د پښتونخوا د سرکاري بینک یعنی بینک اف خیبر د مشر شمس القیوم د لری کولو منځوري ورکړی. د بینک اف خیبر مشر یو نیم کال وړاندې د صوبې د خزانه په وزیر مظفر سید چې د جماعت اسلامي سره تعلق لري د یو اخباري اشتیار لاري د درغلو او د بینک په چارو کې د لاسوهنی تورونه لګولیو. په دې اړه نور تفصيل د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د بینک اب خیبر مشر شمس القیوم د خپلې څوکۍ نه د لری کولو منځوري ورکړې ده. دغه فیصله د خیبر پختونخوا د کابینې په غونډه کې شوې ده. د خیبر بینک مشر یا ایملی شمس القیوم د صوبې د خزانه په وزیر مظفر سید یو نیم کال وړاندې د یاد بینک په چارو کې د درغلو او لاسوهنی تورونه لګولي وو. په صوبایي حکومت کې د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي سملی غړي شوکت یوسفزی په دغه لړ کې مشال ریډیو ته وویل خو پښتنه داده چې ولې د دې ګام پورته کولو په لړ کې دومره زیاته موده تیره شوه. خبریال او کارپوه ریاض داودزی مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف د جماعت اسلامي د ځان سره د اتحادي په توګه د ساتلو لپاره او د خپل صوبایي حکومت د بچ ساتلو لپاره یې دا ګام پورته کړی دی.
اعتماد کی واغشتو نو لا نڑو تو پہ یوامی اسی کو جوٹے تنے وی نو بیا بدے چو مات اسلامی دے لاسا دا سیاسی چند تم ہوتے وی
یاد دی وی چې په دې روستیو کې قومي وطنګوند د صوبایي ائتلافي حکومت نه بیل کړی شوی وو او د خیبر بینک د مشر په مسله جماعت اسلامي هم د صوبایي حکومت نه د وتلو دړکه ورکړی و. خو پاکستان تحریک انصاف وایي صوبایي حکومت ته هیڅ خطر نشته او د بینک اپ خیبر مشر یې د خپلو اختیاراتونه په تجاوز کولو د لری کولو فیصله کړې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري. وخت په پښتونخوا کې د مازګر پنځم بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز له نجیب عامر څخه.
د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف ویلي نړۍ باید د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان قرباني ومني. نوموړي د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د سفیرانو درې ورځنۍ غونډې په پای کې یو خبري کانفرنس ته د خبرو پر مهال وویل په نړۍ کې بدلونونه را روان دي او هیواد به یې د دغو بدلونونو په رڼا کې خپله خارجه پالیسي ترتیبوي. پاکستان او افغانستان له یو بل سره د همکارۍ زیاتولو لپاره په ګډ کار کولو رضامندي ښودلې. د پاکستان سرکار رسنۍ وایي پرون د دې هیواد د بهرنیو چارو وفاقي وزیر خواجه آصف او د افغان سیال صلاح الدین ربانی ترمنځ ټلیفوني خبرې شوې. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د اوقاف ادارې ته د ټولې صوبې د جماعتونو د شمیر او د معلوماتو د ټولولو امر کړی دی. نوموړي پرون په همدې اړه په وزیر اعلی هاوس کې د یوې غونډې مشري کوله. د خیبر ایجنسی چارواکو ځایي خلکو ته امر کړی چې د افغانستان پولې ته نږدې پرتو سیمو ته به د سیل او چکر لپاره هم نه ځي. څلور ورځې وړاندې 19 تنه ځایي اوسېدونکي چې د افغانستان پولې ته نږدې سیمې ته د سیل لپاره تللي وو ناصرګندو کسانو تښتولي. تر اوسه کومې ډلې د دغو کسانو د تښتولو مسؤلیت نه دی قبول کړی. په خیبر پښتونخوا کې د ډینګي ناروغانو شمیر پورته شوی او په نورو سلګونو کسانو کې د دغې ناروغۍ نښې موندل شوي دي. چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې له ډینګي ناروغۍ تر دې دمه 13 کسان مړه شوي دي. د امریکا پوځیانو منلې چې د کابل شمال ته د بګرام هوایي ډګر په دروازه کې د تیر ماښام په برید کې تلفات اوښتې دي خو کره شمېره یې نه ده ښودلې. بلخوا د پروان امنیه قومندان وایي د برید کوونکي هدف امریکایي ځواکونه وو. طالبانو د برید ذمهواري قبوله کړې ده. په هند کې د خبریالې ګوري لنکش وژنې سختې مظاهرې راپارولې او مظاهره چیان تور لګوي چې نوموړی له دې کبله وژل شوی چې د وزیر اعظم نریندرا مودي په حکومت یې نیوکې کولې.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. اوس هم زو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن پر خپل غونډه کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. سراج زهیر لوسی دی لنډی زی وړاندې کوي.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې کلی کې چې سلام مل دی چې جدید تعلیم یافته ځوانان د سخت دریزی او ترهګری په لار روان دي. او وایي د سن اسمبلی په غړي خواجه اظهار الحسن باندې په حمله کې د انصار الشریعه په نوم ناقانونه ګرځولې شوی تنظیم یو تعلیم یافته ځوان ککړ دی. کوم چې نه یوازې د حکمرانانو بلکې د ټول قوم لپاره د اندېښنې او فکر خبره ده. د ادارې په وینا په نوموړي حمله کوونکي پی ایچ ډی ډاکټر دی او د کراچۍ په داود انجینیرینګ یونیورسټي کې سبق هم خایي. او د دې حمله ماستر مایند یا مشر عبدالکریم سروش د کراچی په پوهنتون کې د فزیکس د کوونکې پاتې شوه. ادارې وړاندې لیکل مړی بداویل کېدل او دا تاثر به ورکول کېدو چې د پاکستان دینی مدرسې تر هغه پیدا کوي. خو د اوسمدینه داسې پیښه رامنځته شوې چې پکې اعلی تعلیم یافته او د یونیورسټونو فارغ طالب علمان په تر هغه کې ککړ دي. ادارې اخري کې لیکي یقینا چې دا ډېره کړکېچنه مسله ده او د دې مسلې د حل لپاره به په سنجیدګۍ سره ګامونه پورته کول او هغه لامل به لټول وی چې دغه تعلیم یافته ځوانان تر هغه غری یا سخت دریزی ته حسوي. باید چې حکومت او سکیورټی نافذ کوونکي ادارې د لړکې د علماء کرامو دانشورانو او د فکر خاوندانو خدمات تر لاسه کړي چې په دې مسله باندې قابو ومندل شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان سپریم کورټ د خیبر پښتونخوا په تعلیمي ادارو کې د نشي توکیو د کارولو نوټس اغستې او حکومت ته ویل چې رپورت ته وړاندې کړي چې تر اوسه سکړي او د دې د مخنیوي لپاره سې اقدامات کوي. ادارې مخ کې لیکي کوو کتل چې نن په پوهنتونونو او تعلیمي ادارو کې نه یوازې نشي توکي کارول کیږي بلکې اوس مسله تر دې را رسیدلې چې اکثره وخت خط تعلیم باوجود دغه پوهنتونونو او تعلیمي ادارو د کوونکو د ترهګری په پیښو کې کړتیا لري. ادریا خري کلی کې د دې مسلې ذمہ وار یوازې د نشي توکو د مخنیوي ادارې
پولیس، استادان او تعلیمی اداری نه بلکې د دې ذمہواری په هر پاکستانی، په هر مور او پلار او په هر وګړي پری وزي چې د خپل بچو داسي تربیه وکړي چې په خپل لدې لارې ځان وساتي او د دې سره سره تعلیمی ادارو له به هم یو اهم کردار ادا کول وی چې هغه په هر جوړ په خپل تعلیمی ادارو کې د نشو مخه ونیسي او راتلونکي نسل د دې لعنت او ناوړه کار نه وساتي.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې پر دې لیکنه کړې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژي به د پاکستان پر موجوده تګلارو څه بدلون راولي او کنه. بل خو د نیوز ورځپاڼې بیا پر دې لیکنه خبره کړې ده چې په پاکستان کې د یو نوې راپورته شوی وسلواله ډلې انصار الشریعه په اړه باید حکومت پلټنې وکړي. د دواړو لنډیز اسرار الله مومند وړاندې کوي.
فارم پالیسی مجللی کې لډیر وخت رهیسی امریکا پر پاکستان ټینګار کوي چې پر خپل ځمکه د حقانی شبکې او نورو افغان طالبانو پر ضد عملیات وکړي، خو اسلام آباد داسې نه کوي. نو همدغه وجه ده چې د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامی لوړاندې داسې اشاره ورکړي چې کېدای شي دوی د پاکستان د غیر ناټو اتحادي حیثیت له سره کتنه وکړي. د حیثیت پاکستان د دې جوګه کړې چې د امریکا پوځي ټیکنالوژي ته لاسرسی ولري. پښتانه دا راپورته کیږي چې آیا ټرمپ د پخوانیو امریکایي ولسمشرانو برعکس دې ته چمتو دی چې په ورته اقداماتو د پاکستان پر رویه کې بدلون راولي او کنه؟ دا یوازې د ډکې دی او ښکاري نه چې د پاکستان په پالیسیو کې به بشپړ بدلون راولي. بلخوا د نیوز ورځپاڼه لیکي په کراچۍ کې د غټ اختر په ورځ د متحده قومي موومنټ پاکستان یو مشر اظهار الحسن له ترهګر بریده ډېر په مشکله بچ شو. د دغه بریده ذمواري انصار الشریعه پاکستان نومې وسلوالې ډلې منلې او په دې پیښه کې مشکوکه ککړتن چې عبدالکریم صدیقي نومېږي د کراچۍ یونیورسټۍ پخوانی زده کوونکی او د یادې وسلوالې ډلې مرکزي قمندان دی. په پاکستان کې انصار الشریعه وسلواله ډله یوازې سږ کال فعاله شوې او د جون په میاشت کې په کراچۍ کې د څلورو پولیسانو د وژنې ذمواري منلې وه. یاد وي چې د انصار الشریعه په نامه لیبیا او تیونس کې یو پیاوړې وسلواله ډله شتون لري. د ورځپاڼې په خبره دا اوس د قانون نافذ کوونکو ادارو ذمواري جوړیږي چې په پاکستان کې د یادې ډلې د څرنګوالي په اړه معلومات وکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وړاندیز کړی دی چې د اوکراین ختیز ته د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواک ولېږل سي. نوموړي د خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یو بیان کې کړی ده. بل پلو جرمني هم د هغه د وړاندیز ملاتړ کړی دی. په دې اړه تفصیل له یو لنډې مې ورسته. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وړاندیز کړی دی چې د اوکراین ختیځ ته د ملګرو ملتونو سولساتي ځواک ولېږل سي. دا د کریمیا په نامه هغه سیمه ده چې له 2014 کال راهیسې پکې د اوکراینی ځواکونو او روس پلو بیلتون پالو ترمنځ وسلوالې نښتې دوام لري. ملګری ملتونه وایي چې په دې نښتو کې تر اوسه لږ تر لږه 10,000 کسان وژل سوي او په لوی شمېر ټپي سوي دي. دا نشته له هغه سم د ستي وروسته پیل شوی وی چې د اوکراین او د هغوی د اتحادیانو په وینا ماسکاو دا سیمه ونیو او په ځان پسې وتړله. دوی وای روس په کرایمیا کې جنگیدونکو بیلتون پالو ته وسلې او فندونه ورکوي، خو روس دا خبره نه مني. ریپورت لیکي چې د سپتمبر پر 15مه د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا اعلان شوی نوې وړاندیز په ظاهر ډیر جامع ښکاري. لیکنه کاږي چې روس وار له مخه د خپل ولسمشر د وړاندیز پر اساس مسوده هم تیار کړی ده، له کوم څخه چې د روس لیوالتیا ښکاري. بل پلو جرمني هم په رسمي توګه د روسي ولسمشر د دې وړاندیز هرکلی کړی دی، له کوم سره چې د هغه حیثیت نور هم لوړ شوی دی. خو د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې د روسي ولسمشر لیوالتیا ته په کتو پر یو څو مهمو ټکو بحث کړی دی. لیکنه کاږي لومړی خبره دا ده چې ولسمشر پوتین د ملګرو ملتونو د سولساتي ځواک یوازې پر هغه ځای ګمارل غواړي چې د اوکراین ځواکونه او بیلتون پالي سره بیل کړي. دویمه خبره دا ده چې د ملګرو ملتونو د سولساتي ځواک دنده به یوازې دا وي چې هلته د اروپا د امن او همکاري ماموریت امنیت وساتي. دریمه خبره دا ده چې بیلتون پالي به په دې اړه پکې دونکو هر ډول خبرو اترو کې برخه اخلي او رستای ټکی دا دی چې د ملګر ملتونو دا ځواک به یوازې هغه وخت لیږل کیږي چې د جګړې له دې سیمې څخه ټولې درنې وسلې وایستل سي. لیکنه په لندن کې میشت د اروپایي چارو کارپو تیموتی ایش له خولې لیکي چې د ولسمشر پوتین دا وړاندیز څه نوې خبره نه ده. د ده په وینا نوموړي دا خبره وړاندې هم کړې وه، خو دا اوسنی وړاندیز به یې د اوکراین لپاره د منلو وړ نه وي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د سعودي عرب او تهران پر اړیکو یو رپورت خپور کړی دی. د دواړو هیوادونو اړیکې له تیرې اوږدې مودې راهیسې ترنګلې پاتې شوې دي. په سعودي عرب کې د سنی او په ایران کې د شیعه فرقې واکمني زیاته ده. د تهران او ریاض ترمنځ اختلافات ایرانی حاجیانو ته هم ستونزې پیدا کړې وې. نجیب عامر د دې رپورت لنډیز وړاندې کوي.
د سعودي عرب د بهرنی چارو وزیر عادل ال جوبیر وای ک ایران غواړي چې د سعودي عرب سره اړیکې خېشي، نو ورلبه پکار وي چې په خپل پالیسۍ کې بدلون راولي او د نړیوالو قوانینو احترام دی وکړي. عادل ال جوبیر د سرګندونه په لندن کې د وی خبري غونډې پر مهال کړي. د ایران په مرکز تهران کې د حج د ادارې مشر علي غازی اسکر د حج په خو انتظاماتو کولو له سعودي عرب څخه مننه کړې ده او هیله ښکاره کړې ده چې له دې سره به په نورو مسایلو هم مذاکراتو ته لاره هواره شي. د ایران سرکاري رسنیو د ښاغلي اسکر له خولې لیکلي دوی ایرانی حاجیانو ته د یوې نوې لارې په پرانستلو له سعودي عرب منندوی دي. اسنا خبری اژانس بیا د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف خبرې نقل کړي چې وای د حج له مراسمو وروسته هغه د سعودي عرب سره د خپل هیواد د اړیکو د ښه کولو لپاره مهم سفارتي ملاقاتونه په پام کې لري. خو د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل ال جوبیر د خپل ایرانی سیال خبرې خندنۍ بللي او زیاته کړې ده چې اوس مهال داسې نه ښکاري چې ګواکې ایرانی حکومت د ښه ګاونډیتوب لپاره جدي دی. سعودي عرب او ایران د نورو مسایلو ترڅنګ چې په خپلو منځو کې لري د یمن او شام په شخړه کې هم د یو بل پر ضد دي. د تهران او ریاض ترمنځ سفارتي اړیکې د 2014 کال په جنوري کې وروسته لاغې په ټپه ودرېدې چې سعودي یو شیعه مذهبي دینی عالم ته د 500 سزا ورکړه. د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافاتو د ایراني حاجیانو مخه هم ډبه کړې وه او هغوی تیر کال د حج مراسمو ته فرصت پیدا نه کړ. خو د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ له خبرو وروسته 6000 ایراني زیارت کوونکو په روان کال کې حج ادا کړ. خو سعودي وایي د دې معنا دا نه ده چې ګواکې د دواړو هیوادونو اړیکې نورمال شوې دي. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر وای حج یو اسلامي فریضه ده او دوی نه سیاسي کوي. البته د دې معنی دا نه ده چې په حج کې ترسره شوی خبرې د سیاست سره وتړل شي.
د ملګر ملتونو لپاره د امریکا سفیر پروند ویلي کې دایسي چې امریکا راتلونکو میاشتو معلومه کړي چې ایران د 2015 کال اټمي تړون څخه سرغړونه کړې دي او کنه نموړي ځاتوي چې امریکا به د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتور هیوادونو ترمنځ سوي اټمي تړون کې تر هغه پورې پات کېږي تر څو چې دا تړون د امریکا امنیت خوندي کوي. د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې د ریپورت لنډیز انیس اجمل وړاندې کوي.
د مشال ریډیو خبر مرکزی سانګلی کې د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر نیکی هلی پرون ویلي کې د شې چې امریکا راتلونکو میاشت معلومه کړي چې ایران د 2015 کال اټمي تړون سرغړونه کړي دي. خدا په دې معنی نه ده چې واشنگتن به له دې معاهده اوسي. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال په جولای میاشت کې اټمي تړون شوی و چې پکې له ایران د نړیوالو بندیزونو لرې کولو په بدل کې د اټمي فعالیتونو محدودولو غوښتنه شوې وه. د امریکا تر قانون لاندې باید د بهرنیو چارو وزارت په هرو نوي ورځو کې کانګرس له دې خبرې کړي چې آیا ایران د نړیوالو بندیزونو لرې کولو په بدل کې د خپلو اټمي فعالیتونو محدودولو پابندي کوي او کنه. نیکی هلی ویلی امریکا به د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ شوی اټمي تړون کې تر هغه پورې پاتې کیږي تر څو چې دا تړون د امریکا امنیت خوندي کوي. تر دې وړاندې د ولسمشر ټرمپ انتظامی دوه ځله د دې تصدیق کړي چې ایران د اټمي تړون پابندي کوي. نیکی هلی ویلی دا ورته معلومه نه ده چې ولسمشر ټرمپ به راتلونکي میاشت سو وایي. نیکی هلی زیاتوي دا اټمي تړون کمزوري او ډېر محدود دی او په تېر یو نیم کال کې سوسلي ایران د لوسنامې په سرغړونه نیول شوی دی. په تېرو وختونو کې امریکایي چارواکو ویلي وو چې د ایران د میزایل تجربه د اټمي تړون د سرغړونو په برخه کې راتللی شي، خو دې چارواکو دا نه دي ویلي چې ایران په رښتینی توګه هم سرغړونه کړې ده. بلخوا تهران وایي چې د میزایل تجربې د ځان په دفاع دي. په 2015 کال کې د اټومي تړون تر لاسلیک وروسته د ایران لخوا د بلاستیک میسایل تجربو له وجې امریکا په هغه هیواد یو لړ بندیزونه لګولې دي. د دې په غبرګون کې د ایران ولسمشر حسن روحاني 13 میاشت خبرداري ورکړې وو که امریکا د ایران د میسایل تجربې په سر په هغه هیواد نور بندیزونه ولګول نو ایران به په څو ساعتونو کې اټومي تړون پریږدي.
امریکا غواړي چې افغانستان ته 3500 اضافي ځواکونه ولیږي. یو شمېر امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې په دې اړه حتمي پریکړه به د امریکا د دفاع وزیر کوي. د وخت امریکا په افغانستان کې شاوخوا 1000 پوځیان لري. نور معلومات د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
د امریکا لوړ پوړو چارواکو پرون چهارشنبه د تړلو دروازو تر شا د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه د کانګرس غړو ته جزئیات ورکړل. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او د دغه هیواد د لوی درستیزانو د کمیټې مشر د نوې ستراتیژۍ په اړه معلومات ورکړل. د دې غونډې په اړه هیڅ جزئیات نه دی ورکړل سوی ځکه رسنیو ته د ورتلو اجازه نه ورکړل سوی. له دې سره څو تنو امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې متحده ایالات تر 3500 پورې نور سرتیري افغانستان ته لیږي. دغو چارواکو رویټرز خبري اژانس ته دا خبره کړې ده. پینټاګون وایي تر هغه چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د دغو پوځیانو شمیر اعلان نه کړي دوی په اړه څه نه وایي. تبه د امریکایي چارواکي ډېر ژر د کانګرس د غړو په مشوره افغانستان ته د لیږونکو سرتیرو دقیق شمیر اعلان کړي. که چیرې د دغو امریکایي چارواکو له قوله ویل سوی شمیره تایید سي په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر 4500 ته ورسیږي ځکه اوس مهال په دغه هیواد کې 1000 امریکایي پوځیان حضور لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره په خپلې نوې ستراتیژۍ کې په دې اړه چې نور سرتیري په افغانستان ته ولیږل سي څنګه ویلې. بلخوا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن له ازادي راډیو سره په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي و چې نور پوځیان به د ظرفیت لوړولو لپاره افغانستان ته راسي.
We're not going to discuss the number of troops. I will tell you
موږ به د سرتیرو د شمیر په اړه ونه غږیږو خو دا ویلی شم چې شمیر به زیات شي ظرفیتونه به لوړ شي نور به د سلا مشورې تر بریده نه وي پاتې. د هوایي ځواکونو په څیر چې ځینې په لاره کې دي او ځینې را رسیدلي هم دي.
د څه باندې یو تریلیون ډالرو په لګولو تر 2300 ډیرو وژل سویو او 1000 زخمیانو سره افغانستان د امریکا لپاره تر ټولو اوږده جګړه بلل سوی ده. په امریکا کې یو شمېر شنونکي دا پوښتنه مطرح کوي چې د 2000 سرتیرو لیږل نسی کولای د جګړې مسیر د ثبات لوري ته بدل کړي او پر ځای د دوی په باور امریکا باید پر بدیلو لارو او انتخابونو فکر وکړي.
د خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی چارواکو افغان پولی ته نږدې غرونو ته د سیل لپاره پر تلو بندیز لګولې دي او دوی وایي چې څوک هم هلته ځي نو له مخکې به پولیټیکل چارواکو څخه اجازه اخلي. د لوړګي مرسیال پولیټیکل ایجنټ ویلي دوی د لحاظ انزو ناو سیمې ته څخه تښتول سو ولسی کسانو د راخلاصولو لپاره خپلې هلې ځلې پیل کړې دي. تفصیل د فرهاد شنوار په رپورټ کې.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د لوړګي اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ نیاز محمد او ځای مشرانو ترمنځ په یو جرګه کې پریکړه شوې چې ځای خلک به افغان پولې ته نږدې غرونو ته د سیل لپاره نه ځي او چې څوک هم لري پرتو سیمو ته ځي نو د مخکې نه به انتظامیې نه اجازه تخلي او دوی ته به سیکیورټي ورکولی شي. اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ویلي دوی په دلخاد او افغان پولې ته نږدې سیمو عملیات کړي او هڅه کوي چې ولس تختول شوی ځای کسان د وسلوالو نه راخلاص کړي. د لوړګي دلخات کلی یو مشر ولی محمد مشال ریډیو ته وایي چې د کورنۍ غړي وسلوالو تختولي او دوی ډیر خفه دي.
معلومات خبر راکړه
او د لوړګي یو بل مشر لطف الله وویل او د خیبر جنسی یو مشر حضرت ولی پردی وای چې دغه تختول شوی کسان دی د انساني همدردی په بنیاد راخلاص کړی شي.
زمونږ
خو دا اپیل دی چې د چا سره هم دا کسان وي، نو هغو له مونږ دا اپیل کوو چې په انساني همدردۍ په بنیاد باندې په کار ده چې دغو کسانو لارې هی ورکړي.
تر اوسه چا د دغې پیښې ذمهواري نه ده منلې. یاد دې وي چې درې ورځې وړاندې د خیبر ایجنسۍ لواړګي انځر اوناو سیمې ته دغه کسان د سیل لپاره تللي وو او هلته نه وسله والو تښتولي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
د خیبر پښتونخوا د خزانی وزیر مظفر سید تمه څرګنده کړې ده چې د پاکستان نوی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به د بجلی په مات کې د خیبر پښتونخوا بقایي جات ورکړي. د مشال ریډیو له همکار شبیر جان سره په ځانګړي مرکه کې نوموړي زیاته کړې چې مرکزی حکومت د بجلی د خالص منافع په مات کې د صوبې اویا ارب روپۍ قرضدار دی.
یو خدا چې عام روټین کې مرکزی حکومت د نور صوبو سره همیشه همدغه رویه ده چې هغوی ته خپل بقایجات یا خپل ډیور آئی چې هغه نه ورکوي. نو صوبه خیبر پختونخوا خو په خصوصي توګه هم د هغوی دغه شان ټارګټ دی. او زمونږ چې کم د 1991 نه کم پیسې روپۍ کې پیچھے ارب چې هغه 18 ارب ته ورسېدی، نو د هغې قسطونه هغه مونږ ته بر وخت نه ادا کېږي. د فاینانشل ایئر د جون نه راب دیخوا باندې هغې مونږ ته پیسې رانه کړې. دغه شان په نیٹ هایډل پراپرټ کې چې کم زمونږ ایریز 70 ارب روپۍ دي سره زمونږ سره په ریکنسلیشن کې منلې وي، 25 ارب روپۍ مونږ ته 13 کال راکړې وي. د هغه بیا په دویم کال کې چې دي ته کمې 15 روپۍ کې دي، نو هغې هم پوره نه دي راکړي. د دې کال ورته هم بقایې دي. او دغه شان ته همیشه هغوی همدغه ډیلی ټیکټس استعمالوي. دغې وجه نه ډیولپمنټل کارونه، نوي پروجیکټس، نوي منصوبې او دغه شانته د خیبر پختونخوا د ترقۍ یو پوره بار او یو پوره بوج پریوزي.
او مظفر سید صاحب، دې سره سره که مونږ وګورو نوی وزیر اعظم راغلی دی، نو آیا دوی سره ستاسو څه داسې لاهمل دی چې دوی سره هغه خبر اوچته کې چې دوی دغه خبره عملي کړي؟ ځکه چې تېر وزیر اعظم خو نه کړی شوه.
زما خیال دی چې د دې وزیر اعظم نه توقع لږه زیات ښه کېدی شي. نو مخکې چې دی شاهد خان خاقان عباسی صاحب سره زمونږ چې کوم میټینګ شوي دي، نو دا ډېر پازیټیو ریسپانس ورکړی دی. هغه خود د منسټر په حیثیت، فیډرل منسټر په حیثیت باندې ورکړو. ګورو چې اوس دی د خیبر پختونخوا د عوامو حق د وزیر اعظم په حیثیت باندې ورکوي او کنه. ته اسحاق ډار مس گایډ نه کوم
سره د تمه هر څه پوره شوی دی. څه کنټیکټ شوی دی هغه د وزیر اعظم جوړېدونه؟
نن هم زمونږ سیکټر فاینانس هغه سره په میټینګ کې، هغه 13 ورځو کې زه په خپله د اکنیک میټینګ هغه وزیر اعظم سره په خپله چیر کوم، زه په هغه کې شریک وم او په هغه کې هم ما مطالبه کړې ده. بیا مې اوس انفرادي هم خبره کړې ده. نو ماته خو یقین دهانی را کړې ده. او ځکه وزیر اعلی صاحب هدایت کړې دي چې ما ته ټول ډیټیل راکړي، 100 ورځو کې فوراً دا کیس هغه سره په خپل لیول باندې ټیک اپ کوم.
د شمالي وزیرستان زمینداران وایي چې د دوی په لکونه اکړه ځکه چې د ټوچی دریاب کې د سیلابونو له کبله غیر آباده سوې وه، اوس بیرته زرغیزه سوې او آباده سوې ده. دا خلک غوښتنه کوي چې حکومت د دې مځکې له سیلابونو څخه د ژغورلو لپاره ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
د عملیاتو پس چې سیمه ته خلک واپس تللي، زمینداران وایي چې 1300 کالونو کې دغه دریا یا تیچی کې د زیات سیلاب نه راتلو په وجه په دواړو غاړو زرونو لکونو اکړه زرخیزې ځمکې آبادې شوې چې فصلونه پې ولاړ دي. دوی وایي که د دریای ټوچی یا تیچی په منځ کې دولت حفاظتي پوشتې جوړې کړي، نو دغه ځمکې چې مخکې غیر آبادې وې او اوس آباده شوه د دوی د فصلونو لپاره به آباده پاتې شي.
تقریبا پلاکینا کړم ځکه امیر مخارو پکړی دو دغه نه ماشه مکمل پیر رو پیر دا و بایدا خو ایست چون کې هزار به ادب وشه د امزکه پخپل آباده شوی دو تو سه ول دلا خو ایست میرا کومه درخواست ده چې دغه ته یو طرف ته او بل طرف ته حفاظتي پښته غشي، چون کې کبیا د دې سلابین روشي د امیر تایورم ځکه چې پخپل د امیر مهنت نه ور خپل آباده شوی دو. نو هغه بیا میرا زیا شي د امیر ستری او لوړه شي چې دا د شاول نه څاو د خجرې پرادو تقریبا چې دا غي وسړ نه د بل سړ پرادا وټاړل شي، امیر د روزګار او یو ذریعہ او جوړا شي،
ټانګي منځيرې شي، په ودا غم زکه بیا د غاسه ابودا شي. ډیر زره کرناله څه ته دا خالي د میړه د نغر کلی دوه تلا چه دا زپک شیرا گیایا دا هرا بودم زکاوا دا نن زبا بودا دو تی چی دانه دمیشتا چه دارا دارا تا اون رو کبی دا سه بل دی تاویر کبی بل تاویر کبی چه دانگی کلاوی تا وچا ولی شی بیتی تی دا غا و مشتا بودا شی خدا یلامو دا غم زکا یلامو
دا شمالی وزیرستان انتظامی چارواکی وای چه دا عملیاتو نوڑان دی دا غا دریا که زای پزای حفاظتی پشت جوڑ شوی او اوز هم دولت پلان لری چه دغه منصوبه مخ پوڑان دی بوزی.
دا مشال ریڈیو دا
د بلوچستان په مرکزی شهر کوټه کې حبیب نالا د ناپاکو اوبو د استلو لپاره جوړ شوی و، خو اوس په دغه ناله کې هیروئین څکوونکي خلک نه یوازې خپل نشه پوره کوي، بلکې زیاترو دغه ځای د خپل استوګنې په ځای هم مشهور کړی دی، هلته استوګنه کوي. د مچال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې اړه رپورټ لري.
د کوټ ښار د ناپاکو اوبو مرکزی حبیب نالہ چې د سرکولر روډ په غاړه د جنا روډ او زرغون سړک څخه تیریږي، په دې وروستیو کې یو ځل بیا د ایروین چانو او د نشې توکو د پلورونکو مسکن جوړ شوی دی، چې له امله په ادی وګړو زیات اغیز پرېوتی دی. په دې ترڅ کې نور حال او د بصیر الکوزی څه داسې راته بیان کړی.
بردانشان کې د مجبورۍ د غریبۍ د وجې سره نن بې تعلیم لوی سولم، ډېر مسکینان د مسکینۍ د وجې په کرالم بیا هم کوزه واده راوکړو، نه نوکری نس وکولای، نه نوکری ون بی تعلیم سره ولم، شپړ بچان می نه د مجبورۍ سکوم، د هر چا به محتاج، د هر چا به دغه حساب دښمن ته به په پنجه ورته درېږي. نو زه ودا د نوې ځوانان ته دا وایم چې هر څه دی وکي په دنیا کې، خدای دې بس سړی په دې روینو په دې نشناخته کې.
یو بل ځوان سمیر الله وای چې دای د تیرو 15 کلو راځي په دغه نشه اخته دی، او څو ځله علاج هم کړی دی، خو بیا هم دا نشه نسی پرېښولای.
را روان نسل تزمش دا پیغام دی چې الله پاک دی اوس موږ سي د سر دشمن د دې ګندګۍ سو وساتي. برال اوس موږ کې پساویو کې نو کو ام بدن مو درد کی په تکلیفي جو په زابي جو کې و کو عمريو کې نو کو عمريو.
کڅه هم د حبیب ناله په غاړه شونځي او حکومتي ودانې جوړې دي، خو پر دې برسيره د حکومت لخوا تر اوسه د دغه نشي توکو او نشيانو په ضد څه ځانګړي ګامونه نه دي پورته شوي. البته د انسانيت بچاو او لو ټرست په نوم د خیر شګړې د ځینو نورو ادارو لخوا کله ناکله د دغه نشیانو په ضد عملیات ترسره کیږي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان های کورټ د روان کال په لومړنۍ اونۍ کې په تعلیمي ادارو کې د نشي توکو د کارونې په اړه د یو رپورټ د خبرېدو وروسته صوبایي حکومت ته امر کړی و چې د کوټ په ګډون د صوبې د ټولو تعلیمي ادارو د استادانو او زده کوونکو د وینې معاینات ترسره شي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری غړی
په لس نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم دو بجو،
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو.
تاسو مشال رادیو ته ورځ د نن ورځې د غوړستۍ خبرې غړي اوري. د خبرونې د پای شبوت رسیدلیو د خبرونو لنډیز یو ځل بیا له نجیب امیر څخه اورو.
د پاکستان خارجه وزیر خواجه سیف ویلی نړۍ باید د ترهګرۍ ضد جګړه کې د دوی قربانۍ ومني. نوموړي د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د سفیرانو درې ورځنۍ غونډې په پای کې یو خبري کانفرنس ته د خبرو پر مهال ویل، په نړۍ کې بدلونونه را روان دي او هیواد باید دغو بدلونونو په رڼا کې خپلې خارجه پالیسۍ ته له سره کتنه کوي. پاکستان او افغانستان له یو بل سره د همکارۍ جوړولو لپاره په ګډ کار کولو سلاح ښودلې. د پاکستان سرکار رسنۍ وایي پرون د دې هیواد د بهرنیو چارو وفاقي وزیر خواجه آصف او دغه افغان هم منصب صلاح الدین ربانی ترمنځ ټلیفوني خبرې شوې. د خیبر پختونخوا وزیر الله پرویز خټک د اوقاف ادارې ته د ټولې صوبې د جماعتونو د شمیر او د معلوماتو د ټولولو امر کړی. نوموړي پرون په همدې اړه په وزیر الله هاوس کې د یوې غونډې مشري کوله. په غونډه کې د صوبې امنیتي چارواکو وزیر الله ته د امنیت په اړه معلومات ورکړل. پرویز خټک په دې موقعه وویل دوی په پام کې لري چې په مرحله واره توګه د صوبې په ټولو جماعتونو کې تربیه شوي استادان موظف کړي. د خیبر ایجنسۍ چارواکو ځایي خلکو ته امر کړی چې د افغانستان پولې ته نږدې پرتو سیمو ته به د سیل او چکر لپاره هم نه ځي. څلور ورځې وړاندې 19 تنه ځایي اوسېدونکي چې د افغانستان پولې ته نږدې سیمې ته د سیل لپاره تللي وو ناڅرګندو کسانو تښتولي. د تر اوسه کوم ډلې د دغو کسانو د تختولو مسولیت نه دی قبول کړی. په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغانو شمیر پورته شوی او په نورو سلګونو کسانو کې د دې ناروغۍ نښې موندل شوې دي. چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې له ډینګي ناروغۍ تر دې دمه 13 کسان مړه شوي دي. د امریکا پوځیانو منلی چې د کابل شمال ته د باګرام هوایي ډګر په دروازه کې تیر ماښام په برید کې تلفات وراوختي، خو کره شمیره نه ده ښودلې. بلخوا د پروان امنیه قمندان جنرال محمد زمان مموزی مشال ته وویل چې د برید کوونکي هدف د امریکایي ځواکونو کاروان و. طالبانو د دې برید ذمواري منلې. په هند کې د خبریالي ګوري لنکش وژنې سختې مظاهرې راپارولې او مظاهره چیان تور لګوي چې نوموړي له دې کبله وژل شوی چې د وزیر اعظم نریندرا مودي پر حکومت نیوکې کولې. پرون د هندوستان مدني فعالانو، سیاستوالو او خبریالانو غوښتنه وکړه چې د ګوري لنکش د وژنې د بشپړه پلټنې وشي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کاول دي. سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته رسیدي. که پر دې څه پوه پاتې شو، ډیو ریډیو اوریدل سي. زه بوریوال کاکړ له خپل ټولو همکارانو او پسمه کې له خپل ټولو خبريالانو سره یو ځای تر سبا له تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې تاسو خوشاله اوسئ.